السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې له مرستندویو ټولنو وغوښتل چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرسته وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیایي خدماتو برخې په تیره روغتیایي مرکزونو ته چې د بندېدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. له بلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یوه ویاند ویلي چې ښایي د روانې اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د مالی مرستو د کمیدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا د بیان له مخې تر 216 ډېرو روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته برید کړی، 15 طالباني وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې بیگانه حمله یې په سرجوی رباط سیمه کې کړې ده. دا ډله که څه هم ادعا کوي چې له طالبانو سره د دوی نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو وایي چې وسلوالو ته یې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ازادۍ جبهې مخکې د کابل په خیرخانی سیمه کې هم پر طالبانو د وسلوال برید ادعا کړې وه او ویلي وو چې 4 طالباني وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي او طالبانو یې هم په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لاره د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویې ویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وسلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړېدو موافقه وکړه. د مسکو په هوایي ډګر کې الوتنې نن وروسته له هغه لخنډ او ځنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یوه بی پیلوټه الوتکه د پلازمینې پر یوې ودانۍ ولګېدله. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پوځ د سهار شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله برید وکړ. دا الوتکه د مسکو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لرې پر یوې نااستوګنې سیمې د یو نندارتون پر ودانۍ ولګېده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې بی پیلوټه الوتکه یې ویشتلې ده. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالاتونو له ډنمارک او هالند څخه اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. د امریکا یو چارواکي نن وویل چې اوکراینی پیلوټانو د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره سم به دا الوتکې ولیږل شي. کیف پخوا له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې وه. او د پاکستان پولیسو نن وویل د دې هیواد په پنجاب ایالت کې 2 مسیحیان اسلام ته د سپکاوي په تور نیولي دي. دا کسان وروسته د هغه نیول کیږي چې د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کسانو د پنجاب ایالت د فیصل آباد په جرانواله سیمه کې د عیسویانو پر کورونو او کلیساو بریدونه وکړل او هغوی ته یې اور ورته کړ. دوی وروسته له هغه وپارېدل چې په وینا یې 2 تنو مسیحیانو قرآن کریم ته بې حرمتي وکړه. پولیس وایي د مسیحیانو د کورونو او کلیساو د سوځولو په تورې تر اوسه 128 کسان نیولي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیزونه په زیاتېدو دي.
د بشر د تاریخ په اوږدو کې یوازینی حکومت دی چې د حکومتدارۍ بنیاد یې د ښځو په وړاندې د ظلم او استبداد پر بنسټ کېښودل شوی.
داسې مهال چې له 6 د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز نږدې 200 ورځې تیریږي، نجونې د ښوونځیو د دروازو پرانیستل غواړي. د اسلام آباد پر لور د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ د مارش جزئیات درکوو او په یو تفصیلي راپور کې په تیرو 2 کلونو کې له افغانستانه د خلکو د کډوالۍ پر ستونزه رڼا اچوو.
مهاجرت در پاکستان یعنی از دست دادن
پاکستان ته کډوالی په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړی له لاسه ورکړي.
د ازادۍ میلمه په ځنګړې مرکه کې له هغې لیکوالې سره خبرې کوو چې د نړۍ امپراتورانو ته د اسلام د پیغمبر لیکونه یې راټول کړي او چاپ کړي دي.
یو وخت وو د جوان د پیغمبر کې چې هغه خپل نمایندګان ویلې کړه د دنیا امپراتوري ته.
در دې شیبه
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي ارمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی ښځینه افغان کارکوونکې له ګډون څخه منی کیږي. دی وایي که غواړي چې ټولو افغان نارینه او ښځینه ته په مساوي ډول مرستې ورسیږي نو د ښځینه مرستندویو کارکوونکو ګډون اړین دی. طالبانو په تیر میلادي کال کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي او ډیریو دولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاو. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړې په اړه د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو هڅو لا هم مثبته پایله نه ده ورکړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې دینیل اندرس وایي اړمنو افغانو کورنیو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی ښځینه افغاني کارکوونکې له ګډون منع کیږي. خاغلی انټرس په یو بیان کې چې 13 ورځ ناوخته خپور شوې د ټولو اړمنو افغانو خزو او نارینه وته په مساوي ډول د مرستو رسولو په عملیاتو کې د خزینه مرستندویانو ګډون اړین دی. په بیان کې راغلی خزي په نړیواله کچه په مرستو رسولو کې خورا مهم رول لوبوي او ډیری وخت خزینه کارکونکو میرمنو او نجونو ته د ژوند د یوازینی اړیکې په توګه کار کوي. دا رول نه بل څوک تر سره کولای شي او نه هم بدلیدای شي. نوموړي ویلي چې افغان خزینه مرستندوی کارکونکو لاړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو په برخه کې دوامدار ژمنتیا خودلې او په تیر 2022 میلادي کال کې د ټول افغانستان په 401 ولسوالیو کې لشپږ ویشت میلیونه ډیرو کسانو ته مرستې رسیدلې. د خاغل انډرس په بیان کې راغلي چې په روان میلادي کال کې هم دوی د مرستې رسونې هڅو ته دوام ورکړی او د 12 میلیونه میرمنو په ګډون یې درویشت اشاریه شپږ میلیونه افغانانو ته یو ډول نه یو ډول مرستې برابرې کړې دي. په بیان کې دا هم راغلی چې په تیرو دوه کلونو کې په پراخه کچه بشري مرستې د ډیری افغانانو د ژوندۍ پاتې کېدو لامل شوي او د تیر ژمي په سخت موسم کې دوی ته کافي خواړه رسیدلي او د روغتیایي خدمتونو ترڅنګ پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي او دغه شان سرپناه ورته برابره شوي. دا بیان په ټکو پر روان 2023 میلادي کال کې 0.1 میلیون کسانو ته خوراکي مرستې ورسېدلې، شاوخوا 8.4 میلیونه له روغتیایي خدمتونو برخمن شوي او شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان تغذیه شوي او ژوند ژغورونکي درملنه ترلاسه کړي. خو په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې اوس مهال د مرستې د تمویل په برخه کې خورا ډیر کمښت د دې لامل شوی چې د ژوند ژغورنې عملیات په بېساري ډول ودرېږي او د روان کال په پیل کې 14 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پلان په مارچ میاشت کې 9 او په مې میاشت کې 15 میلیونو ته راټیټ شو. په دې سربېره له 208 څخه زیات ګرځنده روغتیایي مرکزونه وتړل شول چې لامل یې لومړنۍ روغتیایي خدمتونو ته د 2 میلیونه افغانانو لاسرسی محدود شو. په بیان کې راغلي چې خای نور فعالیتونه هم اغیزمن شوي وي خو که اضافي مالی ملاتړ ترلاسه نه شي نو د نورو پروګرامونو پر مخ وړل به ناشونی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو افغان فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتای تمخه کړي باید افغانانی په وړاندې ودرېږي.
د بشر د تاریخ په اوږدو کې یوازینی حکومت دی چې د حکومتدارۍ بنیاد یې د ښځو په وړاندې د ظلم او استبداد پر بنسټ کېښودل شوی او د ټولنې د سم نیم قشر په وړاندې یې جنسیتي اپارتای تمخه کړي. تر هغه وخته چې له افغانستانه د دوی په وړاندې مبارزه پیل نشي او افغانان خپل سیاسي اراده په خپل لاس کې وانخلي او په دې تمه کېني چې امریکا یا شرق او غرب په راضي او دوی ته به ازادي اخلي دا یو تیروتنه ده.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي او افغان میرمنو د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ویلي و چې پر ښځو د کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله ده. والی باید د فشار په ډول ولنه کاروي. طالبانو په تیر میلادي کال کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او په غبرګون کې آن ګڼو غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي، خو په دې برخه کې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی ډینیل انډرس ویلي، په 2023 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 9.2 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوس درې برخې جوړوي، د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري او دا شمیر په تیرو 15 کلونو کې 480% زیاتوالی ښیي. نوموړي ویلي چې مرسته ترلاسه کوونکو بنسټونو په دې کال کې یوازې 25% بسپنه ترلاسه کړې او لا هم د 1.3 میلیارد ډالرو له جدي کمښت سره مخ دي. نوموړي خبرداری ورکړې چې د ژمي په راتلونکي موسم کې به زیانمن افغانان له سختې لوږې، ناروغیو او آن د مرګ له ګواښ سره مخ شي، خو هغه ویلي نه غواړي داسې یو حالت پیښ شي. خاغلی انډریس له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې سخت وخت کې افغانان یوازې پرېنږدي او د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ دریم کال هم افغان جنو او ښځو ته د زده کړو له اجازې ورکولو پرته پیل شو. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې 200 ورځې تیریږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو د پرانیستو پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریالۍ په یو تفصیلي راپور کې واورئ.
پر افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز شاوخوا 200 ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د اجازه ورکولو پرته پیل شو. څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د 11 ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځي په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د 12 ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکې ترڅنګ په نړیواله ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو په نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار را ژوندې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلی دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځیو د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوست پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمي دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسېدلی شي او په راتلونکو کې هېواد ته مؤثرې ثابتې کېدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 900 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تېرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو او د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان له خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپېریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرزالعمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسته لدې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د یوې اعتراضیه غونډې ژمنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. ښاغلی پښتین نن سهار وختي پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې پولیسو د غورځنګ غړي او پلویان په بیلابیلو لارو کې ایسار کړی دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک د شیبه له اسلام آباد په مستقیمه اړیکه سره ده. خټک صاحب، د پښتون ژغورنې غورځنګ د کاروانونو وضعیت تشیبه څنګه ده او آیا تر اوسه پورې هم لکه څنګه چې ښاغلي پښتین ادعا کړې وه د دوی د فعالانو د ایسارولو کار روان دی؟
مننه. بیخي هم دغه څه ده، داسې نه اټکل نه کېدو چې دومره به زیات مزاحمت ورته وشي د پولیس لخوا به دوی ونیول شي. خو دا چې دوی څنګه را روان شول، پرون شپې را روان شوي دي کاروانونه د بیلابیلو علاقو نه، زیاتره د پښتونخوا د سیمو نه. نو هغه په لاره کې پولیسو ونیول، په لاره کې څه د هغه غړو چې د غورځنګ غړي دي د هغوی په کورونو باندې هم پولیس چاپی وري او د کورې خلک ونیول. داسې خلک هم نیولې دي چې په غورځنګ کې نه دي، اسې حمایت یې کوي. او دلته هم چې خلک راتل، ځای په ځای ورته خندونه جوړ شوي وو او لارې ورته بندې شوې وي. بل خبره دا ده چې د پښتونخوا نه زیات مزاحمت وو، د پنجاب د خوا نه چې کم خلک راتل هغوی په اسانۍ سره راورسېدل، خو د پښتونخوا نه چې کم خلک راتل هغوی ډېر په عذاب شوي دي. خصوصا په خیبر کې ډېر خلک نیول شوي دي، په وزیرستان خلک ډېر په ګران راورسل، د شپې څخه درې نیمې بجې راورسل د وزیرستان قافله.
په دې ځایونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کاروانونو لپاره مزاحمت پوځیانو کړی او که ایالتي ادارې
پولیسو کړی دی؟ زیاتره دغه چې دي کاروایانې د پولیس کړی دي، د نیولو د چپو وهلو او د لارې بندولو ټول کار پولیس کړی دی.
بله،
اوس د غورځنګ قافلې غورځنګ قافلې تر نول تر رسېدلې وي او داسې یو وخت کې پریکړه را وشوه چې دلته دغه جلسه کوي، د سترې محکمې د پاکستان سپریم کورټ مخې ته نه ځي. خو اوس بیا د سمو د مخکې بیا فیصله وکړه چې نه ځو، همغه روان شو د اسلام آباد سپریم کورټ مخې ته. لاره رسېدلې دي په اسلام آباد کې، د نن چې کومه ماده لګېدلې ده جرمي قانون دغه 1340، هغه داسې نه احساسېږي چې دلته مسله هم شته. خلک آزاد روان دي، ښه ماحول دی، وضع ډېره ښه ده، خو د بار نه چې کوم خلک راځي هغوی ته ستونزه د ځای په ځای باندې لارې ورته دغه شوي دي، بندې شوي دي. او د سپریم کورټ مخې ته، هندوستان محکمې مخې ته ډېر زیات شمېر کې د پولیسو نیم پوځي او پوځي اهلکاران ولاړ دي. زه سهار پرې راتېر شوی وم، هغه د وضع مې کتل، نو څوک نه وو. اوس چې بیا راتلم نو ډېر خلک وو، د عسکر ډېر زیات وو، عام خلک یې نه پرې خوله خواتلو ته. دا قافلې لا نه دي رسېدلې، دوی چې رانږدې شي بیا به پته لګي چې پرېږدي که نه پرېږدي.
بله، د غونډې په ځای کې تر اوسه پورې څومره کسان شاوخوا را رسېدلي دي؟
د غونډې ځای چې دوی کم اعلان کړی وو، د سترې محکمې ځای، هلته لا څوک نه دي رسېدلي. اخو ډېر لرې دی، دوی په ترنول کې راجمع شوي دي، اسلام آباد نه بهر د پنډۍ سیمه ده، هلته راجمع شوي دي، هلته نه اوس را روان شول.
بله، او د دې غونډې هدف څه دی؟ په څه اعتراض د څه لپاره دی؟
دوی ته د غونډې اعلان کولو په هغه وخت کې د دې اهداف ویلي وو چې موږ په پښتونخوا سیمه کې، د پښتونخوا په وطن په ټولو سیمو کې امن غواړو، د ترګرۍ خلاف دغه غونډه کوو، د په زور د ریاستي ادارو لخوا په زور د خلکو لا درکه کول، یعنی پروتکولو خلاف دا غونډه کوو، د پښتنو مدني وسایل د لوټلو خلاف ته غونډه کوو او په فوجي عدالتونو کې فوجي عدالتونو کې د عام وګړو د ملکی وګړو د ټرایل یعنی کیسونو او دوسیو د دې مخالفت ته پرده غونډه کوو.
ډېره زیاته مننه. یوه لنډه پوښتنه هم که په آخره کې ځواب راکوي چې یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراضیه غونډه ده که نور ګوندونه او تنظیمونه هم ورسره دي؟
غونډه خو د پښتون ژغورنې غورځنګ ده، البته دوی بیا د پاکستان کې په پښتنو سیمو کې چې څومره هم سیاسي او مدني فعالان دي ټولو ته دعوت ورکړې ده، بلنه ورکړې ده چې راشه زموږ په غونډه کې شریک شي. غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ ده او تر اوسه صرف د دوی مشران ښکارل کېږي، داسې څوک بل څوک غټ شخصیت یا لوی مشر نه دی په نظر نه غره.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټکو چې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلان شوې جلسې یا غونډې په اړه جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې، په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یوه پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتېدل دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د شمیرنو پر بنسټ په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ مختلفو هیوادو ته کډه شوي دي. کمدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د راپور له مخې په بیلابیلو هیوادونو کې اوس مهال 8.2 میلیون افغانان اوسیږي چې دا په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو اوږد حالت دی.
په خپل خواخه او یا ناخواخه کډوالۍ او پناه غوښتنه له ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. لسوری او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بیزای شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې 10% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیون افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. UNHCR زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیک ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی عزیز دادن
پاکستان ته کډوالي په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډیر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزا نه شو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډیر ګران دي.
مورجکت میشه. خانه بسیار قیمت است. مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، له درکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډېری یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې هلته ژوند وکړو. 40 کاله مې خدمت وکړ، د دې لپاره چې غل نه وم. په ډیرو سختیو مې ځان ایران ته ورسوه. شپږ اولاد لرم. د ورځې 2 لک تومنه په سختۍ ګټم. پرته له انساني امکاناتو دلته ژوند کوم.
هیڅ امکانات انساني برای زندگی او ګپا نداریم.
د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هېواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کوه وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت په قود کې تقریبا سه ماه بعدش مجبور شدم که از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هېواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم، ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم راسره و. څو میاشتې په لاره کې وم، له یوه ځای څخه بل ځای تلم. اوس له یولس کلن زوی سره مې المان کې یم، نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده. ومې نشو کولی هغوی له ځان سره راولم. زه هم بې برخلیکه یم، قبولي مې هم معلومه نه ده.
خوایه هغه کسان چې په دې دوو کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسېدلی دي ښه ژوند لري. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی چې له دوو کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي.
قرار شد ما برای از افغانستان تمام مسیر پولیس
کله مو چې وختل افغانستان او زول پولیس څخه تر هوایي ډګر ټوله لار مې دی وطن هوا بیوله. څو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید خپل سفر پیل کړم. زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستری لرم، خو هیڅ مې په درد نه خوري. د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړی
صف شروع کړم او حالا مشوره های مهاجرت به خودی خود مره بسیار خسته ساخته.
خود ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي، د پولیسو د ځورونې، زندانی کېدو، بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي. خو د حقوقي چارو کارپوه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي.
یک تعداد رفتن به کشورهای سه درخواست خود دادن به سازمان ملل که فعلاً یا درها
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي. دا د ملګرو ملتونو سل سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي. هغوی د خپل په حال نه پرېږدي. د هغوی اساسي حقونه د اوبو، نفقه او سرپناه د تامین کړي. کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي. د رای ورکولو له حق پرته
امی خود پناهنده هم برخوردار میبشه جز بعض موارد، مثلا رای دادن.
خو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمېر راپورونو کې ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده. د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې، وچکالۍ او نورې طبیعي پیښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.2 میلیونه اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د کورني بې ځایه شویو کسانو شمېر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و. د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تېروي.
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان
کله چې موږ له تخار څخه راغلو، د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومترۍ کې و. خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ. دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی، نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستانه ووتل. یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هېواد ته ورسېږي، خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هېوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ خبره کوم. دغه زموږ سړک چې شروع سو دا ولې بیرته لغول سو؟ دغه باید فعال شي. دغه سړک موږ ډېر گرفتار وي. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دي؟ بالامرغاب ولسوالۍ، غورماش ولسوالۍ. دغه د ډېرو تکلیفونو سره مخ دي. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي چې زموږ مشکلاتونه ډېر د دغه سړک سره حل کېږي، چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو ٹولو کر کہ ان کے اور سلام ورسی مانوں
ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس خاور سوالی د پتنی د کلیم غوښتنه مو دا وکړه چې مو پیغام چیرې نشر شي دغه د وایس خاور تر وی وړ ممې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منظور دي د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده دلته ولاکې سیاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده دا سرادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاهدین هم غټ ستونزې دي د عوام هم ستونزه ده که دا